السلام علیکم د غرمې دولس پچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوه دا خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته د امریکای ځواکونو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکای سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د ناامنۍ د اندېښنو له کبله د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي او پاکستان وایي دولس مشکوک کسان د پېښور پر یو ښوونځي د ډسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په روان کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوی مهالویش د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت ورکوي. امریکایي جنرال جان کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا مهالویش چې دی حملاتړ کوي امریکایي قومندانانو ته سپارل شوی دی. د جنرال کیمبل په وینا په نوې طرحه کې راغلي ټول انتخابونه د ځواکونو د تدریجي کمولو سپارښتنه کوي. دی وایي زموږ هیڅ یو انتخاب هم د ځواکونو د زیاتولو سپارښتنه نه کوي. ډېرې سپارښتنې چې ما له خپلو مشرانو سره خبرې پرې کړي دي د سرتیرو د تدریجي کمولو او د پوځي ځواکونو د موقعیت په برخه کې د انعطاف سپارښتنه کوي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین بیا د سنا غونډې ته وویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو اوسنی پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د ناامنۍ د اندېښنو له کبله د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي. ښاغلي غنی چې پرون یې د دې کان لیدو ته ورغلی و وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د مس عینک کان د امنیت ډاډ ورکړي څو هلته د مس د استخراج چارې ژر تر ژره پیل شي. افغان ولسمشر همداراز وویل د افغانستان او چین په اړیکو کې نوی پړاو پیل شوی چې د پراختیا لپاره باید مهم ګامونه واخیستل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش یاسیګار وایي چې په افغانستان کې د کثافاتو د سوځولو د بټیو له لګښتونو څخه څه باندې شل میلیونه ډالر وهل شوي دي. سیګار په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ د کثافاتو د سوځولو په مقصد د درویشتو بټیو پر جوړولو نږدې 2.8 میلیونه ډالر لګولي چې 0.1 میلیون ډالر اختلاس پکې شوی دی. راپور همدار از یادونه کوي چې د امریکا د پوسټ سلورو مرکزونو له دې بټیو هیڅ کله کار نه دی اخسته. سیګار همدار از یادوي چې د پروژې په اړه د دوی تفتیش خي چې د کثافاتو د سوځولو په دې بټیو کې له ځینو ممنوع شیانو لکه لټایرونو او بټریو څخه هم کار اخستل شوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو له ټیم سره تمريني لوبه وکړي. د استرالیا په ملبرن ښار کې د لوبه د 2015 کال د نړیوال جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړنی تمرینی لوبه هند ته او متحده عربي اماراتو بیا استرالیا ته وبایلله. د کرکټ نړیوال جام د شنبه په ورځ د فبروري 14 نیټه ده په کرسچرچ ښار کې د سریلانکا او نیوزیلند په لوبه پیلېږي او فاینل لوبه د مارچ په 9 په پام کې ده. د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 13 له بنګلاديش سره ده. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. پاکستان وایي دولس مشکوک کسان د پېښور پر یو ښوونځي د ډسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي چې د دې ډلې شپږ کسان په پاکستان او شپږ نور په افغانستان کې نیول شوي دي. بجوا د افغان چارواکو د همکارۍ مننه وکړه او وویل چې د دواړو هیوادونو استخباراتو په دې قضیه کې په ګډه کار کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه چې په تورنو کسانو کې د پېښور د یو جومات خطیب مولوي عبدالسلام هم شامل دی چې د پاکستان له حکومت څخه تنخواه هم اخسته. د پاکستان امنیتي ځواکونه لا هم د هغو وسلوالو په لټه کې دي چې د پېښور د ورسک روډ پر ښوونځي حمله یې تنظیم کړې وه. د تېر کال د ډسمبر د 14 په دې حمله کې 1.5 کسان چې ډېری زده کوونکي وو ووژل شول. د اوکرین ولسمشر وایي چې د اوکرین په ختیځ کې د اوربن عملي کول ښایي ډېر ستونزمن کار وي او ډېر وخت وغواړي. پیترو پوروشنکو وویل چې د روسیې، جرمني او فرانسې له مشرانو سره په منسک کې 14 ساعته اوږدې خبرې ستونزمنې وي. په بروکسل کې د همدې خبرو په پای کې څلور واړو خواو د اوربند موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند د اوربند د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ.
We strongly welcome this agreement. As with all things, the devil will
be detailed. دوی موږ پکلا کې د دې موافقې هر کله کو موږ ټول هله من یو چې د یک شنبه د نیمه شپې له پوره 12 بجو وروسته د اوربن لنافذېدو سره سم به د دې موافقې تطبیق هم پیل شي. پرې موافقه کې غوښتنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه باید له خپل تجهیزاتو، اجیرو سرتیرو او پوځي وسایدو سره د اوکرين له خاورې ووسی. د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د اوکرين بحران پیل شوی دی 5,355 کسان وژل شوي او زرګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. زرګونو کسانو د هغو دریو مسلمانو ځوانانو د جنازې او تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته چې د امریکا په شمالي کارولینا کې په ډزو وژل شوي دي. چارواکو ویلي نوې واده شوې درویش کلن شاهدي برکات، د هغه میرمن یویش کلنه یوسر محمد ابو صلاح او د هغې 19 کلنه خور رازان محمد ابو صلاح د دوی د یو ګاونډي لخوا په ډزو وژل شوي دي. چارواکو شپږ څلوېښت کلن سټیفن هیکس د دغو دریو مسلمان ځوانانو د وژل کېدو په قضیه کې تورن کړی دی. د وژل شو کورنۍ وایي دا پیښه مذهبي انګیزه لري او غواړي چې دا قضیه د کرکې د جرم له نظره وڅېړل شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې یمن د ټولو د سترګو په مخ کې د سقوط په حال کې دی. د راپورونو له مخې بان کیمون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې په اقدام لاس پوري کړي او یمن له ګډوډۍ وژغوري. بان کیمون زیاته کړه چې له یمن سره باید هر اړخیزه مرسته وشي څو په دې هیواد کې سیاسي بهیر بیرته حاکم شي. په یمن کې حوثي اغیان په 13 سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینې صنعا ته ننوتل او 13 میاشتې د جمهوري ریاست ماڼۍ ونیوله. له دې سره ولسمشر عبدالرب منصور هادي او کابینې استعفا وکړه او 13 اونۍ یاغیانو د یمن پارلمان هم منحل کړ. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د دې خبرونه زیاتره برخه آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې د افغانستان په اړه دا رپورټ. د امریکایي ځواکونو ټاپ قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. په همدې حال کې جګپوړي امریکایي سناتور ولسمشر باراک اوباما ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په ایستلو کې دی هغه بیړه نه کوي چې په عراق کې وکړه. د احمد تکل پر رپورٹ کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو داسې یو مهال ویش امریکایي قومندانانو ته سپارلی چې د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د هر راز پریکړې فرصت برابروي. جنرال جان کیمبل پرون د سند پوځي خدماتو کمیټې ته وویل نوای مهال ویش چې دای هم لا تړکوي په 2015 کال کې د سرتیرو تدریجي وتلو او د وخت ټاکلو ته لار پرانیزي.
The options I presented to my chain of command were several options.
بهغه طرحه کې چې مخبل قومندانانو ته سپارلې څو انتخابونه شامل دي چې د افغان پاوز د روزنې لپاره زموږ د ماموریت دوام یقیني کوي. زه مخصوصا سګنی وړي ته اندېښنه لرم. دا د جګړې لومړی فصل دی چې افغانان یوازې پر مخ بیایي. دوی له دوه کلونو راهیسې د عملیاتو مشري کوله. دوی ډیر بریالي دي، خو د بهرنیو ځواکونو په وسنۍ شمیره کې دا د دوی لومړی ځل دی.
levels that we're at.
پنټاګون په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې اوس مهال 300 اوړي د روان کال تر پای 15,000 ترخ کته کړی. د چهارشنبه په ورځ د سپینې مڼې یو مقام وویل ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر اشرف غنی د دې غوښتنې په اړه چې وایي د ځواکونو د کمولو بهیر باید نرم شي غور کوي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین وویل ولسمشر غنی د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وسنۍ پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولای شي. مکین وویل کده عراق له درسونو څخه زده کړ شوی وي نو باید جګړه یوازې د دې لپاره چې سیاستوال غوړي ختمه نشي. د زیاته کړ چې متحدي ایالات به طالبان، القاعده او اسلامي دولت ډله یا داعش پرینګ دي چې افغانستان لاندې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو له دې مخکې له افغانستان د 2015 کال تر پایه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر اوباما پر غوڅ دریز ټینګار کاوه، په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو له قوله د سرتیرو په مهال ویش کې د بدلون د احتمال په اړه څرګندونې خبرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس مهال د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې استاد دی وای د داعش پرمختګ امریکایي چارواکي اندېښمن کړي او ځکه غواړي چې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي خلا مخاوني سي.
په آینده کې په افغانستان کې د ثباتي دوام او د ثبات خلا رامنځته شي په اساس کې امکان لري چې داعش په افغانستان کې نوش پیدا کړي او په افغانستان کې نوې ځالې جوړې کړي. ذکر او دغه اندېښنې چې ځینې چې دنن په دې فکر کې په واشنگتن کې دغه بحث زیات پر چوې ده، هم په دنن په حکومت کې په کانګرس کې او هم په نورو حلقو کې چې په دغه برخه کې بحث کوي.
ولسمشر اوباما او د ملي امنیت ډلې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د کمولو پر پلان خبرې وکړې. په همدې ورځ سناتور مکین اوباما ته خبرداري ورکړ چې د عراق صحوه د افغانستان کې نه تکراروي. ښاغلی مکین د سنا غونډې ته وویل که اوباما له افغانستان هم ټول امریکایي سرتیري وباسي نو په افغانستان کې به داسې ګډوډي راشي چې ګواښ به د عراق په څیر بیا هم امریکا ته متوجي وي.
آزادی رادیوی مجله
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم د ونی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې شاعر او لیکوال حمیم جلال زئی راتوای چې د شیرونو د ژباړې په وخت کې کوم ټکو ته باید ډېره توجه وکړو. ښاغلی شرار ساپای د شعر د موسیقي او د کلمې په باره کې خبرې کوي. د سفرنامې د لیک او اهمیت په اړه له افغان لیکوال او رنګ سمیم سره مرکه او نور مطالب هم شته. په پیل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د ځوان لیکوال میر احمد یاد د ادبی او فرهنګي خدماتو په ویاړ غونډه جوړه سو. دغه غونډه تیر جمعه په ننګرهار کې د جلال کوټ ادبی خوځښت لخوا د ننګرهار په سپینزر هوټل کې جوړه شوی و چې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ګڼ شمېر لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په روان کال کې د شاغلی میر احمد یاد ولس کتابونه چاپ شوی دي چې یو ولس شیژباړي او یو یې د نوموړي شعري ټولګه د چي کیفیت نومیږي. په دغه غونډه کې شاغلیات د دینو فرهنګي ټولونو او بنسټون لخوا میډال ستاینلی کونه او ډالی هم ورکړل شوی. د غور ولایت په مرکز فیروزکو ښار کې تیر اونۍ د شبکه کاری نندارتون پرانستل سو. د فیروزکو د ادبی ټولنې رئیس فضل الحق فایز په وینا په دې نندارتون کې د افغان هنرمند سید زاده غوري 50 هنري اثر چې ډیری برخې خطاطي و نندارې ته ایښول سی و. شاغلی غوري چې له څو کلونو راهیسې شبکه کاری کوي غواړي په راتلونکي کې د کلام الله مجید ټول آیتونه د لرګوی په ذریعه ولیکي. جاپان لیواله دی چې د بختر گنجنی اثر د جاپان په موزیمونو کې نندارې ته کشیر دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست سید مصدق خلیلی تیر اونۍ د جاپان له ځانګړي استازي یاساشی میسا وسره په کتنه کې د دغو اثرو پر تاریخي اهمیت خبري وکړه. جاپانی پلاوی لیوالتیا وشو چې په راتلونکو کې به د اثر د جاپان په موزیمونو کې نندارې ته کشیر دی.
کدا په هاند شعر ژباړه ګرانه بولی کورد معاصر شاعر شیر کو بیکاس د شعر ژباړه له نختیزل شوی لیمو سره ورته بللې و. خو له دې ټولو نیوکو سره بیا هم پر ژباړه ټینګار کیږي. ښاغلی امیم جلال زئی چې له څو کلونو راهیسې شعرونه ژباړي د خپلو تجربو په اړه وایي.
مدرسه هم ویلې ده، مدرسه کې موږ د عربي ادبیات مضامین هم درلودل. لاغه وخت یعنی د یو لسیز زیات یا پنځه لس کلونو شاوخوا رئیس ز عربی ادبیات سره سرکار لرم او وخت نا وخت یې لولم. خو ژباړې مې تقریبا له 2000 لسم کال رئیس شروع کړی دي. په هغه کې ډېر ژباړې ما کړې دي. هغه د سوریې یو معاصره مفکره او لیکواله ده چې په لیکوالۍ باندې تر شاعرۍ زیات شهرت لري. دا غاده سمان نومیږي. د هغې د شعرونو ډېر ژباړې ما کړې دي او پرې سوې هم دي.
امیم صاحب ادا پواندا خبره کوي او وای ډیره مشکل اجباړه د شعر ده او بیا لغه ورسته فرزن تخنیکی مسائل یادای او هم د نثر یادای ډیر سخت کار مشروع کړی ده. کله چې ژباړه کوي معنا ته ډیره توجه کوي، جوړښت ته ډیره توجه کوي، مفهوم ته توجه کوي، موسیقي ته توجه کوي، کوم داسې ټکي دي چې تاسو ډیره توجه ورته کوي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده، زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې راولېږدومه لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر رالېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر د ویپانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو یو ټکی لري، خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توری و لغتونه مو کم دی، نو ځکه په یوه لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولېږدو. په همدې اساس باندې کله کله زه اړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسې به لوستې وي، ما کوشش کړی ده، څو څو ځله مې ترجمه کړې ده، یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې درسره. کوچنی شعر زه درته وایم. په ډېر افسوس سره غواړم دا هېر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د اسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم؟
یو څو بیلګې به راته ولولئ او بیا به دا هم راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چوغو ته باید توجه وکړي؟ مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویلولې.
یو شعر ده: زما زړه خو څه دیوالي میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوي به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي، خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې: ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لرې سړیه، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنږدې سړیه، مینه در سره لرم، د خپلې خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. دغه د آسمان. او یو بل یې ده، وایي: غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو وېرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلې بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند عجیب پرزه پرزه کړای دا او عجیب بیا برته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیره وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ استاسي دا ورتیا چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپل هم کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي، د خپل تجربه او د هوایي خبرې ډیر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم: ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده خو زما خپل تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري، کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي، او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی، ته په جدي شاعري کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه، ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري، پر خپل زینونو کې او صرف هغه شاعری غني لاغر لاندې بیا شاعری نه غني. یال دا چې په دنیا کې د داس شاعری چې په پمځک نه دی هغه ګلم ټول سوای ده. امیم صاحب په مشخصه کراته وایسته په یو څو ټکو کې چې کوم مسائل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډیره توجه ورته وسی چې هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او مې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خدا ته چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي یا د نثر لوستل لیکلو لغه څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی سي دا ژبه نه یخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړو پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کورمدان تر اوسه به مو داسې حساب سته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهسته راسره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه یي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت د دغه کتاب ځینې بېلګې سته، او یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې. ځینې نور شاعران هم سته چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسو نه مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غدا سمان ده. دا وایي چې چمړه شم د ګور پر تیږه مې د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن.
ژوندي اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
ادا پوهان د شعر د خارجي او داخلي موسیقي ترڅنګ د شعر د لیکلو پر وخت د شاعر د ځاني موسیقي یادونه هم کوي. دوی وایي له دې علاوه د شعر لوستونکي هم یو موسیقي لري. پر همدې موضوع او د شعر د دکلمې په باره کې مې د ښاغلي شرر ساپي سره چې غږ او دکلمې ډېر مینهوال لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. شرر صاحب ستړی مس
مننه. سلامات اوسئ نزې صاحب.
شرر صاحب ادبی فعالیتونه مو څه دي په دې وروستو کلونو کې؟
شعرونه لیکلي دي لسه یو نیم وخت کې، کره کتنه یو لیکنه مې وکړم. بیا یا هغه د سیرت کوم ټکونه راته پاتې وو په هغه کې مې یو وژباړه. دغه ادبیات دا شعر و شاعري دا که مریض هم یې پروت هم یې یو څه د ذهن ته راځي. خاصتا زه خو چې کوم شعر ولیکم یو ډول ډاډ حاصلوم، نه پوهېږم چې دا نور شاعران به هم داسې وي او که څنګه.
څومره شعرونه به مو لیکلي؟
لیکلو خو به نیازا صاحب ډېر وي، خو چې زما زړه پرې اوبه څکي داسې یوه ټولګه برابرېږي.
نو ولې چاپوئ نه؟
په دغه اوله کې چې مې شعرونه لیکل نو ډېر تیز روانومه. دغه اول لس اتلس کاله مخکې خبره کوم، نو هلته به مې درې سوه څلور سوه شعرونه ولیکل، او زړه مې چې اوس دا زر ویسم څوک رد کتاب چاپ کړم. خو ولې څومره چې وخت تېرېده شعرونه مې لوستل، شعرونو سره بلدېدم، د نورې نړۍ د شعرونو سره، د خپلو شاعرانو شعرونه مې لوستل، نو په مخکېني شعرونو مې باور راکمېده. تر څو چې دغه دس فکر وکړه چې نه تر وسه او تاسو شعرونو پورې دا به د اور خوراک شوی فکر مې کوو چې دا خو ما سې ځان پورې خندل کنه شعر نه دی نو بیا هم چې اوس نن کوم شعر ولیکه سبا ورته وګوري بیا وایي چې والا یو خو دغه د شعر د لیکلو دغه حالت هم یو ځانګړی حالت وي او دغه اورېدل هم یو ځانګړی حالت غواړي داسې هر ځای کې شعر چې وهم ورې دومره خوند به در نه کړي او داسې هر ځای کې شعر لیکل کېږي نه هغه خپل ځانګړی کیفیت او حالت لري نو دغه حالت لاندې شاید چې ما ځینې شعرونه لیکلي دي یو ځانګړی کیفیت ځانګړی حالت لاندې بیا چې په بل حالت کې مې هغه لوستې دي هغسې خوند مې دې نه دی اخیستی په دې باندې مې یو څه زړه نازړه نو کېدای شي دا غز ما زړه نا زړه توب هم را سره مل وي چې د سړي ربیړه مې نه ده کړې د کتاب په چاپ باندې او اوس په دې باندې هم چې د شعرونو را سره ټول کم د انشاءالله که ژوند نو د راتلونکي کال کې چاپ کما
خدای دې وکړي چې زړه را ټول شي مطمئنه سي او دا څه موانی چې تاسو یاد کړي دا له خیره سره را فسي یو شعر به مو واورم
نه زه سبب شعر د غزل له وړکم شپه سره په وینه شو سهار په خطره کې ده بیا د چا د خپل برخي لمر په خطره کې ده بعد د مغربي تهذیب را لته مشرقي فیغلی ستا د سر ټکره زما څادر په خطره کې ده خوږ د مینې راز د خوږ زړه نه بهر موزا بوی د ګلابونو نه بهر په خطره کې ده خله د غم بس پینا ورز بس رو سپینو ڈاکی وحی پروت پر بڑنو باندی گوہر پا خطارہ کے دے بیاد شوخ نظر لمبے لمبے جامع غستی دی بیاد شوخ نظر لمبے لمبے جامع غستی دی بیاد غزل مخی نن شرر پا خطارہ کے دے
دیر آلی شرر سیب دیر خشیر لولیا منظور میں دکھ لے مدا ڈیر خی دکھ لمت ہو یا بل ما چھ چمرا ستاس شیرون آوری دلی دی یو چھتا چزمو شاعران توجہ نہ کئی دا شیر موسیقی دا پدوغ دوارو باندی خبر را تو کیا اول دا شیر پا موسیقی خبر را تو کیا جکا تاسو دا شیر تا دیر زیادہ توجہ کوئی نسبت و دیر و نور و شاعرانو دا
نزی سے شیر ہمیشہ دا ابدا پا حالت کی دے دا نوخ پا حالت کی دے جامع و معنی تاری پورتن لرو او داغه د پاره بیا اساسی تو کو باندې پټولیزه کې ځنی کرکتون کې اتفاق لري چې داغه نه یو اساسی تخیل او موسیقي د موسیقي کې که څه هم یو څه کرکتون کې اختلاف لري خو ولې د نصر نه چې بیلی هغه موسیقي ده که په شعر کې موسیقي وجود و نه لري او یوازې منګ په فکر باندې اتکاو کو په شعر کې موضوع باندې وکو هغه خوندور نه وي کوم شعر چې موسیقي ونه لري هغه نیمژوان دی شعر دی که هر څومره عالي شعر هم وي بیا خو د شعر خپلې موسیقي ده چې یو داخلي موسیقي ده خارجي موسیقي ده معنوي موسیقي ده هغه د قافیې موسیقي ده دې ټولو ته باید پام وشي مثلا هغسې کلمات چې هغه مخارج سره نږدې وي داسې کلمات سره ونه کارول شي په شعر کې چې هغه بیا په ویلو کې هم سکته راولي ژبه باندې هم سم نه راځي د ده دپاره بیا ادبي صنعتونه زه دا نه وایم چې په لاسي ډول دي په دې کې ځای په ځای شي نه په طبي شکل باندې منځته راشي دا به خوندور وي زه به د حمزه بابا د یو بیت بېلګه ورکم یو شورې د شهرتو چې شوم پېخ په پېښور حمزه مې په خاموش حاضرو کې لټاوه دل تک منګ وګورو نسبتا د دې د فکری موضوع ته وګورو نسبتا د دې تخیل ته وګورو چې تخیل هم دومره پکې نشته دی موسیقي پکې ډیره قوي ده اول چې موږ باندې اغیز کوي د دې موسیقي را باندې اغیز کوي وګورې شور شهرات پیخ پیخور دا کلمات دي چې ډیره خوندوره موسیقي لري او ادبي صنعتونه دي په طبي ډول راغلي دي په تکلفي ډول نه که خبر د فکر شي خبر د موضوع شي د الفاظ څخه په شعرونو کې فکر ډیر عالی دي که موسیقی ته راشو موسیقی نه لري ځکه چې د الفاظ سم نوم چې واخستل شي زمونږ ذهن ته د شاعر په ځای باندې یو لیکوال متصور کی نه شاعر شپون سه وګوري یعنی شعر لري شعر خده بد نه دی خو موسیقی کمزورتیا د هغه په شعر کې شته دی، د شپون صاحب او نثر یې د شعر په پرتله ډېر قوي دی. نو چې کله د شپون صاحب نوم مونږ واخیستل شي، زمونږ ذهن ته یو لیکوال متصور کیږي، نه شاعر.
شرف صاحب، تاسو د شعر د داخلي موسیقي او د بیرونی موسیقي خبره وکړه، کیدای شي په دې برخه کې مثالونه راته ووایاستئ چې لکه مخکې مو چې د حمزه صاحب په شعر کې یادونه وکړه، همداسې د بیرونی موسیقي خبره وکړه. یو بل شی هم چې نن سبا یادېږي علاوه له دو موسیقیونه،